السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې له مهمو موضوعاتو خبرې کوي. نمړی لند خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. د اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویا مؤسسو هغه وړتیاوې محدودې کړي چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت تیر کال پناه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یې ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. تر خوا یې په طالبانو نیوکه کېږي چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرول. خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبانو وروستیو کې هغه درش پیته نجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدانه راګرځولي. دې سازمان په یوه لنډه ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک تر طالبانو له بیازري رسیدو وروسته نجونې له ساروي او لوړو زده کړو منع شوي، دوی د کار مخه نیول شوي او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د الحتور ګروپ مشر خلف بن احمد حل حتور ویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتلې په دوبۍ کې په هنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولي دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویل. ټاکل شوی د آنند افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 او ورونو د روانې لړۍ دریمه وروستۍ لوبه وشي. لومړۍ دوی لوبې د پاکستان ګټلې دي چې سریلانکا په همنټوټا ښار کې وشوي. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
پټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوبو وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
دا آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربان پاکستان او سریلانکا دي. په دې یو ورځنی جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړنۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریژګون تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغونډ شوي دي. د لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس خپرې کړې. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې د جون په میاشت کې پریژګوین د روسیې د پوځ پر ضد د لنډې مودې په مخه به بغاوت وکړ، دا ستونزه د لوکاشنکا په منځګړیتوب هواره شوه او د واګنر وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. او د جرمني چارواکي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاتونو په ترڅ کې په سلګونو وسلې او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې دا کېږي چې د ډلې غوښتل جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون وویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحداره وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې رای شي ډله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. نن شنبه ده، د وږي څلورمه او د اګست شپږویشتمه نېټه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډله یې د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره لوی ګواښ بللی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ شوی او په خپلو چارو کې د دې ستونزو د بدو اغیزو په اړه خبرداری هم ورکوي. بلخوا یو شمېر افغانان هم وایي چې نور اقتصادي مشکلات هم لري، خو که دا ستونزې هم راشي وضعیت به لا پسې خراب شي. په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر زهر ورکړي دي. نور مهم موضوعات هم د روانې خبري مجلې برخه ده. ملتیا مې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې د داعش د غړیو شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدل شوی ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 8000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. پخوا دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3500 یاده شوې وه. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 13 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی داعش د مخکنی طالب په څیر هڅه کوي.
شاخه خراسان کې در افغانستان موجود ده.
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی همغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوي جنايي فعالیتونو لارې پیسې ترلاسه کوي او خای په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې ویچي د دوی د دریز ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامله کړې ده. د ډلې په افغانستان کې تیرونی دوشنبه د کابل ښار د شپږمې حفظې په دارالامان سیمه کې د وی چاودنې مسؤلیت ومنه چې له عملې دوه تنه ووژل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وای چې د داعش ډله ډیره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوي دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوشانه شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه، وایي که ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو دریو کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلانونه لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه له اندېښنو سره سره هیله ښیي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي پلانونه پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم لال وړاندې په افغانستان کې یو شمیر دولتي روغتونونو کې د دې عمله چې د ډبلیو ایچ او تر خوا یې د سره صلیب نړیوال کمیټې ورسره مرستې کمی کړي، خلک له بد وضعیت سره مخ دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو 4 میاشتو لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 شوختونو سره چې شاوخوا 9 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې پخوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غمونه خوړل شي، 15,000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي پونم د کابل یو اوسیدونکو وای چې دا ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کم شي.
افغانستان خلک د سی په بد وضعیت کې دي، د سی بد حالات کې دي چې خپل یو چې ډوډۍ په څه حیران دي. اول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلک خپل د نه پکې دي پارا خپل ګردې خرڅې کړلې. تاسو هم دا شي په خاني چې بند کې اخیر وو چې شي موږ
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته نړیوال مرستې کمې شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی هم د دې سبب شوی دی چې د مرستې څناڅه کمې شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرستې راغونډې کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ور ساده او روانه جبا
او کچيري میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو پر ویب پاڼه زموږ واوري ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولی شئ زموږ ټول خبرونه چې سلیروي ساعت دی هلته واوري. یوازې یو کلیک ستاسو زموږ ترمنځ واټن دی. که چیرته زموږ ویب پاڼه تر تاسې نه خلاصیږي زموږ په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فلټر شکن لارښوونې شته. کولی شئ هغه خپلو ټیلیفونونو کې نصب کوي بیا په ډېر اسانۍ سره زموږ ویب سایټ ته لاسرسی موندلی شئ. دا نه چې یوازې زموږ خپرونې هلته یوازې اوریدلی شئ، د ټولو موضوعاتو تفصیل لوستلی هم شئ. تر خواهی د ویډیو برخه هم فعاله ده. زموږ یو شمېر خپرونې چې هغه په یوټیوب باندې خپرېږي هلته هم شته، کولی شئ هغه وګورئ. په کابل ښار کې یو شمېر ښځې وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوالګرۍ ته مخه کړې ده. د ښځې چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي، طالبان تورنوي چې دوی زوروي او نیسي او آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړونده ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي له دې ستونزې څخه د وتو لپاره باید د طالبانو حکومت د ښځو په کار بندیز لرې کړي او نړیوالې بشري مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي.
پیش از آمدن طالبا در یکی از ارگان‌های دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی ادا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیر ده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یوه دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کاوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وزګاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم، میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ، که موږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولی د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا څه ورته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کوم غریبۍ پسې چې روز له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي، اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي، موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي، موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو، موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. وم غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3200 ډېر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي. خو ښاغلي ابراهیمی د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنکړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو انجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته مکی ازادي راډیو ته وویل
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرست دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که څه هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستې وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړی دی. په کاناډا کې د دې زهرو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر اوسه معلوم نه دی، خو په برېټانیا کې د دې زهرو له امله د لسګونو کسانو د مړینې په اړه پولیسو اطلاعات ترلاسه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په برېټانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یوه تنه زهر ترلاسه کړی دي او ځانونه یې وشلی دي. په برېټانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر دې په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څرنګه پلورل شوي دي. دا تورنټ کس کینټ لا نومیږي. دی 50 کلن دی. د مې په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. داسې باور دی چې کینټ لا د مختلفو ویب پاڼو له لارې داسې څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کینټ لا تر اوسه 1200 بستې مواد څه باندې 40 هیوادونو ته استولي دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومرو کې زهر و. د بریتانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 222 کسانو له کینټ لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین یې پیرلی دي څه ارتباط لري. کینټ لا په کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کاله په بند محکومېدای شي.
له خبرونو ور آخوا
اوس د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې وخت را رسېدلی. بېلابېلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز به یې واورو.
لاتینا خپرونې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له بندېدو وروسته د مدرسو د رونق په اړه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې چې له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع شوي، زرګونه نجونو مدرسو ته مخه کړې ده. خپرونه زیاتوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې د یوه راپور له مخې حاضردمه په سلو کې 80 د ښوونځي د عمر افغان نجونې له ښوونځیو محرومې دي. د خبرونه پر اساس سره لدې چې 2.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي، د زده کړو لپاره د نجونو تنده ماته شوې نه ده. د ښوونځیو بندېدا د دې سبب شوی چې نجونې د ښوونځیو پر ځای د اسلام په اړه د طالبانو سخت دریزه تفسیر او تعبیر په مدرسو کې زده کړي. ټولنیزې فعالې ناهید نور لاتینا خپرونې ته ویلي د دې لپاره چې پر نجونو د ټولو عصري زده کړو دروازې تړل شوي، مجبوره دي چې مدرسو ته مخه کړي. دا د 15 کلنې سحر رحماني مثال ورکوي او وای کله چې هغه له 6 ټولګي وم ته بریالی شوه بل لار ورته پاتې نشوه، نو په مدرسه کې ځان شامل کړ. خبرونې ته یوې بلې ولسکلنې افغانې چې مدینه نومیږي ویلي چې غوښتل اقتصاد ولولي، خو د طالبانو له بندیزه ورته ښکاري چې دا ارمان یې نه پوره کیږي، نو مجبوره شوه چې مدرسې ته لاړه شي. بلومبرګ خبرونه: طالبانو د چین له هوایي کمپنۍ غوښتي چې د افغانستان په شاوخوا کې کمرې نصب کړي. د خبرونې د لیکنې پر اساس د دې کار هدف دا دی چې د سختدریزو تروریستي فعالیتونه وڅارل شي. بلومبرګ ته له دې موضوع یو خبر کس ویلي چې د هوایي شرکت استازو د اګست په 14مه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي او دواړو خواوو په دې اړه شفاهي موافقه کړې ده. خبرونه زیاتوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دواړو خواوو د کتنې عکس او خبر په ایکس یا ټویټر کې خپور کړی. په یو پوسټ کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی لیکلی چې په دې غور کېږي چې د افغانستان په هر ولایت کې د کمرو پرمختللی سیستم نصب شي. خدا پوست او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مرستیال عبدالمختار تبصره وروسته لري خپل شول. مختار لیکلی و چې دوی په خوشحالۍ هغه پروژې مني چې ښه کیفیت او بیه ولري. لبلی خوا هوایي کمپنۍ په یو بیان کې وویل چې د دوی د استازو د کتنې راپور ناسم دی، په هیڅ پلان او موافقه خبرې نه دي شوي، خو د طالبانو ویندوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلومبرګ وای هغه کس چې له دې کتنې خبر دی په دې شرط چې نوم به نه څرګندېږي ویلي چې د دې سیستم د نسپېدو هدف تر ډېره دا دی چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو غړې وڅارل شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. تر خوای نور مهم مطالب هم په تفصیلي شکل باندې لوستلی او تر خوای ځنې زموږ ویډیوي خبرونه هلته لیدل شي. د یادونه هم اړینه ده چې ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او یوټیوب باندې هم ځنې خبرونه ژوندۍ لري. لا هغه دلې زموږ ځنې خبري خبرونه دي او تر خوای ځنې سیاسي خبرونه او ځنې ټولنیز خبرونه هم شته چې هغه تاسو هلته په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. ټولنیزو رسنیو ته ستاسو لاسرسی اسانه دی. په ویډیوي شکل باندې زموږ خبرونه هلته واوري او ځنې نور مهم مسایل. ولاړ بشو غزنی ته هلته ګڼ اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزې او هر اړخیزې ځورونې له امله حافظې کمزورې شي او تر ډېره څه په ذهن کې نه پاتې کیږي، یعنی د هیرې په نامه باندې یو ډول ناروغي ورته پیدا شوې. دوی وایي وروستیو دوو کلونو کې دا ناروغي زیاته شوې او ورسره د ژوند چارې ټکنې شوې دي. د دوی له قوله ډاکټرانو ته تللې، درملنه یې شوې، خو درملو یې هیڅ ګټه نه ده کړې. یو ځاتي په دې تفصیلي راپور کې واوري.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. د مریض نه وایي دغه مې هیروات ورته وایي چې دغه ده سې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا دېرش کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځيږي.
ولا دغه مرض نه مانه، بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره سم مخکي و دی چې د هیرې مرض مزیات شوی دی. ورځي یو ډاکټر کورته بوولی ولو سر راووتو کلی جنو راکو د موټر سخت ډیر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماته لسو. بل ور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته شوی دی په کلی پسې ګرځېدو. چې زما کلی چیرې ده کنه، خلک ته دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دې مساله هغه د دې مسالې کاروبار کوي. ښار خواته تلم، وای دغه مساله به یو چاته ورکي. موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل چې نیم زر افغانۍ به مې ورته واخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دې تسلیم کړه. مالو وای نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستې، مالو ولا پیسې نه دي اخیستې، وای ویل مال هېرې مې شوې. بیرته ورلم، کله چې ورلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، ولادې ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼه اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوره اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوي دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالي د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سری سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنې کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مننه چې را سره یو در دې سی بی مو زموږ خبرونه واوري دي. ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي. د خبرونه پورسي او شیبو کې به درته دا پیغامونه خبره کوم، خو یادونه اړینه ده هغه پیغامونه چې تاسو تر موږ را رسولې او نه دي خبره شوی هغه بعد از ازادي رادیو په پی لا بیل خبرونه کې په ورځنی شکل باندې خبريږي. خو تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه که چیرې کومه مهمه مسله وي، ستونزه وي، یا هم بل هر هغه څه چې تاسو غواړئ هغه رسنی شي او باید د ازادي رادیو په څپو باندې خپاره شي. خپل پیغامونه زموږ د واتساپ په شمیره باندې چې ستاسو د پیغامونو پورسیو کې به خپره شي په هغه شمیره موږ ته راواستوئ، موږ به ستاسو پیغامونه خپرو. د هم تاسو او ستاسو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارت یو کارکونکو زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم ګړه ګوړې او کم بدل دغه لغړیانو یې شه ده هله د سدا د غورو کې ځکه د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد آل یې شهید ته پاکستان د حکومت په انکاری سره سينور تر دې باید بارا مسلمانان نه بي عزت کیږي او نه بي عزت سوي دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته تاسو کار کوم کته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، او موږ پاس د خپل شخصان پاسپورت راغلی دی خالي دې موږ پاسپورت راځي اوس پاسپورت نه نه چلیږي. پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دار د افغانستان مخ لري جنا مخ لري یا د ویزاش کې چلیږي نه دا راکز موږ ته مقامات پر ورسوي کوشش کوي و ډیر ظلم روان دی.
السلام علیکم لزادی رجه ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاس در دو څخه موږ د مخ کې د بندیدو ډیر څه برخمنو، نو اوس موږ د حکومت چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاس راډو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خبرونه خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کانه یاړند چې نو موږ غواړو چې برته ستاس راډو یا لاس
تاسو دا راډو زده شپږو کالو نه ورما مخکې په پاکستان کې او اوس افغانستان لراغلی او د شپږو کالو مې کې چې افغانستان لراغلی او دلته ستاس دا راډو ما اوریدل د اف ام سپونه، خو هغه به بدبختانه چې بند شول اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اوریدل کیږي، او که صداغه کیږي خو دغه واتس اپ ته لارې موږ لدغه وکړي به او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکو او هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.